پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا سوال څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځا کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دوړې هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسه کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي په لټ چارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونگ ملګر ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدل شوی.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي کله چې فابریکې درول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیا و هم راپور خبرو.
د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو ځینو سبزیجاتو ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوی منی مایی کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. پاپنسن کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلی دی چې د افغانانو بشري حقوقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کابل مزار شریف او کندوز کې ورستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
وای دې څه ولاړم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک راوند او ولې دا
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له عمله ټپي شوی. تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی او بی وزله خلک دي، او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. دله طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جماعت چاودنه وشوه، او له هغې یو ورځ مخکې بیا د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخې او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي، او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي، او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پروند بخنه نړیوال سازمان د سویلی اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ لوړ غواخ سره مخ دي، خو طالبانو دا غواخ بابي زګنلې. اغلی حمیدی وړاندیز کړو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازی دی پیل شي، ترڅنګ دی نړیواله ټولنه د عیش د جدي غواخ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقوقو ساتنه د سرو کرخو په توګه مطرح، او تر خو دی د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې ناڅاپه مو په دې خبرونه کې در باندې غږ وکړ، او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندیشنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندیشنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپل ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده، او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي، او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامی ډلې ټپلې که پخوانی مجاهدین و که اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی له خوا نه روزل شوي دي، او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
د مسلې تراتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه، او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونوسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري، او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی وي، پیلوټانو په مغه خپل مسول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي، او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان د په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولي.
بله د زید صاحب نو بخښي د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې کې پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پکه داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دوغ ټولو مرکز دی روزن پاکستان د ترهګری ډل ته مال ته روزل کیږي. صرف نمونه فرق کی چې یوه د داعش په نامه بل دی، طالب په نامه بل دی، مجاهد په نامه باندې په افغانستان کې دا ټول د سیمې هوادو لاسونه جب دی، هواد کې لاسونه وګد شوی دی، هم د دوغ ډل ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرام ژوند وکړي.
اوس ملګری ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسبهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زمونږ هیواد دغه غمیزو ناورین سره مخامخ شوی ده.
بله، ډیره مننه. د په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شننکی توریالای ځاځی و چې په مستقیم ډول یې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یو غوښتل چې پر افغانستان د پاکستان ورستی بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم چاپیان سول. طالبانو هم د بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین.
پر خوست او کنړ د پاکستان د ورستیو بریدونو د دای اونې یوته خوله هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي اوخلي ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری دا سي مداخله روان دي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رائټس واچ بشر حقونه هغه څه وکړل ایمون ګلاو شکوا او شکایت دادای چې دا خبره باید جدي و خوستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نامم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې غنو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیکي قربانیان تر ډیره له وزیرستانه، خوست او کونړ ته بي ځای شوی خلک وو چې هلته پناه وړې و او مشت شوی وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ګواکې د پردیو په لمسونه د نجونو خوندزي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونوال سپوږمۍ مسعود:
مشتاسي تفسیر فقه د قران کریم تجوید دا ټول په مکاتب کې شز ذکرل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. کدا مکتبونه خلوص نشي او دا بهانه دوام پیدا کی دا په دې معنا دو چې دا وقته هم د افغانستان رشي د افغانستان بنسټ د وړانولو کوشش دی او دا د بیگانه او د اجنبيونه راهنمایي دو اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري د واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپل هوایی بریدونو په تړاو ښکارات څونه ویل، خو ځینو پاکستانی رسنۍ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کاریږي او دوی خبرداري ورکړي چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نه دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیز برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه د قانونو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوی تخمونه او نورم مرسته وشي نو زمونږ د بزګران بلک په ترقې او تلاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه یو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلین حاصلاتو ته سړی خونی د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زمانم کریم شاه د سرپور اوسیدونکی او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابره کړي. منګ د کانونو ته تخمونه اصلاح شوي، د دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجات زمونږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو د هرې نگانه. مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
مونږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینی برابرې کړي، تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. ازادي رادیو ته غوښتست نور بس دی شکست سکوت پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون وای پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی د برېښنا تولید ته لومړی تو ورکړ. د دغه کمیسون په ټویټر باندې په دې اړه راغلی د اوبو او انرژي وزارت په مرشي د قانونو پېټرولیم او سوداګري او صنعت وزارتونه او دغه شاند صنعت او معدن او د سوداګري پانګونو خونو ته دند ورکړل شوی چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو لویو خارونو او د تورت ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی له لوري د دې ولایت د کامی او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوې پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 سره افغانۍ وي په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوې. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالدار 1015 افغانۍ او زر پاکستاني کالدار 420 افغانۍ.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملکیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټه ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
زنګری لرګي چې کوم دي ته ټول لړپورې چارواکي وړي، نه غریب قربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او د غډو لیږد مخه ونیول شي، نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمنۍ او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګڼې مشرانې په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند د وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده، دغه د پاره حیات دغه ویډیو جوړول پورا دغه د پاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یو نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوسټونو ته خبر ورکول. دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه وستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 15 کسان داړلي دي. پا په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونی او سپی داړلې و.
وا خطرناک چې خو انسانان خو یې ته واجل کې یو پېسکوري پیدا کین چې واره کو ابر ارځې نو په چاکه درې څابر نه پاره خوړلې.
نورالی د میدان اوردګو ولایت د مرکز میدان شار یو بل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مخته ویسی. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډب سپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپی وي. د میدان اوردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونی سپیو داړلې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان شار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ به صحتامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو. مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري. دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامه چې کوم ده د اعصابي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نام یېږي دا مریض.
ډاکټر محب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره په صابون باندې وینځي. هغه چې په صابون باندې وینځي نو پاکه دي چې کوم دی راشینی هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ای آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم. احمد افغان د هلمند څخه. دا انتحاری عملی چې کېږي یا دغه چدنی کېږي په تشارونو کې د دغو تپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرتګ سره خلک خوشحاله و چې دلته به امنیت راسي. خو نسبي امنیت راغلی و خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو موږ دغه هیله غوښتنه وکړو.
السلام علیکم. جوړ په خیر صاحبه شروع جوړ خیاست خو فقط فقط د ستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوږمن درد تر یو ځایه رسیږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 40.